سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت وروختونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له کبله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. ایشوټډ پریس د زینو لوړپولو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو ته د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتو شپږو ته د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د غازی ایناتاب سیمې د والی داود ګل لخلی ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر لامل رامنځته شوي او 22 تنه پکې نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نیزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ پر لوی لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسیې بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سوستپول بندري ښار مسؤل چارواکي میخایل رازبرژوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل شول تیره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن بریتانوي ټبری الشفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو د په پلان کولو او د یوې تروریستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی دی. د ویرجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جګ پوړی غړی ښودلې چې امریکا په محکمه کې دغه شخص مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري، د 2008 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په دې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله سیلابونه جاری شوي دي.
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو،
خو دغه سیلابونه ننګرهاریان بیا سخت ځپلي دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای دی چې
طالب چارواکي وایي پر سفرونو د نړیوالو لوري د ممنیت وځ کول به موجي کار نه وي.
نیس داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت وروختونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. جزئیات په دې راپور کې.
مخه بند
شو.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 15 کورونه نړېدلي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې سیلونو یو سلو ډیر څاروي هم وړي او یو سلو پنځوس کورونه زیانمن کړي دي. د غرا سیلونو د اوبو یو شمیر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو لکبل د کابل ننګرهار لوی لار بنده شوی او د جلال آباد شهر د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلې دي. دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي
خوګیانو کې بر ډېر سیمه کې سراب راغله باران وژنه ده. دا کور به تاسو ښکاری او د ځوانانو راغلي خوولې کومګونه کوي دیوانه راغورځلې کور ټول غورځلې وګوره بل کور مر روان دي تاسو ښکاری
ویل کیږي چې یو شمېر کسان به درک شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې پوره په مخام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په یوش ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل زپلی وای چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنمړه ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جیری به کرنیز مځکه هم ویجاره شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوري چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې د وزارت وایند مولوی محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو ازادي رادیو ته داسې ویلي دي.
په د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغه ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
همدارنګه د دې سیلابونو په تړاو مو د ننګرهار ولایت خوګیاڼیو ولسوالۍ د کوز بیار یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده.
اوس په حال په سیمه کې وضعیت ان شاء الله اوس نورمال ده، خو سیلاب ډیر شو یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو سره ساحونه راغلې وي. زمونږ په دې کلی باندې دا کاریا کې تقریبا لس یو لس کلی اوسېږي او ډیر زیات ځانونه واړول، مالی ځانونه زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ. خو شکر الحمدلله د شکر دی چې کوم ځاني ځان نه درلوده او مالی ځان نه ډېر یاد.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس په حال په وضعیت کې دي؟
ما د ورځې نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران شو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تاو دخت توږي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدل خپل کلی او کور پریخ او واته دغه دخت ته واته د ونده جیو سرونه تلاړ په کلی او باندو باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډه دواړه خو یا خپل د سیمه وګو ډیر زیات وي په زیات خلک دا دا وب کم شي دی نه شي.
تروسه پوری تاسو ته د دولت له خوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل اورګان له خوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولي بهر راوته دي، حتمن حالت داسې زید اوسېدو مناسب بنوي. کورنۍ سره څه مرسته شوې کنه؟
نه، په تروسه پوری کوم اورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونته د مرسته په خاطر نه دی راغلي. زمنګ خپل د غزوانان لاس پکار شو لدی یو ځینی دا کار یو کچې ماشومان په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساهو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خبره کړه ترڅو دا نور خلک خبر شي موږ د پاره د مرستې لپاره یو سره ولېږي یا کومکو کې خو بس متاسفانه موږ سره چا همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک را نغله.
د خوګېړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو تلو تینځه کاریو باندې باران وشول او هغه ټولو کې باران زیات شدت موند. زمونږ د خپل کاریا چې کومه ده د کوزګار کاریا ډېر زیات کلی لري نه پوسی تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي دا ټول د سیب په دغه چې اوسېږي د زراعتي ځمکې لري دغه پنده ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونو راغله دوی ور شو چې دغه نه اوسېږي نور سیمو باندې هم شوه لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچ نور سیمو باندې هم بارانونه شوي سیلابونه راوتي تاسو به کتلې په سوشل میډیا باندې
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده یا هلته بارانونه شوي سیلابونه شته که نه هغوی نه څه احوال لري که نه لري
ګرار ولایت باندې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ د سمون ته سره سرحد لري او په چیرګا ملته هم شوی وي خپل خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتلي خرګوټ نه نیولې هم نسې هرغه چا او بار بیا کوز بیا دغه سیمه ډېر زیانمنې کړې په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغله
د پوخانه وضعیت په دې کلی کې څه ډول و پوخا داسې و څه مشوي و کچرته باران کې دلو د سیلابونه کله راغلي او په دې سیمه کې نو راغلي
نه پوخا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه چې په هغه کلی کې راغل شوی ما نو کوم دا چې باران ما نه وکتل نو سیلا چې موږ په دې سیمه باندې راشي دا او دومره زلو چې په موږ په دې کلی باندې راشي سیلاب راغی او موږ د کورونا او دغه تخریب کړ
د ننګرهار ولایت خوګیانیو لسوالیو د کوزبیار اوسیدونکو نبیوله ایوبی و چې د سترګو حال له موږ سره شریک کړو
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسنگ
اوس با پکتیکا تا ورشو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شپږو میلیونو ډالرو په ارزښت وروستي او زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ویاند وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې پرون پیل شوې خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکو له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستۍ یو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړل او دا کورونه چې کوم دی موده د 2 میاشتې تر 15 میاشتې یعنی که په 2 میاشتې جوړ که په 3 کې جوړ شو اخیری دار چې په 15 میاشتې بس فارل کیږي کله چې ممکن د دې سمخ کې جوړ شي یونیسار 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې مستر شریک سوی دي هغه زر کور په ګیان کې او زر په برمل کې د برمل د وسه د افتتاح سوی ده چې د زر کور لپاره 6 میلیون ډالر و
د خاغلی مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې ورستي یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي لوبل خو بیا د سیمې یو شمیر وسیدونکو سره لدی چې د دې پروسې له پیل نه هر کله کوي خو وایي چې د کورونو د جوړدیو لړۍ باید پراخ او چټک شي د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ وسیدونکو محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونا افتتاح نه ده شوی نه عمل کورونا پیل شوی دی یوازې په برمل کې د زرو کورونا افتتاح شوی او کورونا هم پیل شوی دی
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و نور سره عمل پلاوی هم هو او اول لار شول برمل ولسوالۍ ته چې په ولسوالۍ کې د زر نفرو د بنسټ ډبره د زر کورونو جوړول د بنسټ ډبره کې کړه او بیا ګیان تر هغه وخت تر سفر دلته د کورونو جوړول د بنسټ ډبره نه خل شوی او سخت برنونه هم دي نو د برن د واجه خاک د سخت مشکلات سره مخ
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې لامل د خزو ماشومان په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځای خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي یا سی پی جی له طالبانو غوښته چې هر څه ژر آزاد امریکایي خبريال او فلم جوړونکي او له هغه سره نیول شوی افغان فیض الله فیض له بند آزاد کړي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي یا سی پی جی د جمعې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي طالبانو آزاد خبريال او فلم جوړونکي آیور شرر او ورسره یو بل افغان پروډوسر فیض الله فیض د اگست په 14 د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چیرې چې د القاعده شبکې مشرای منوز ظواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د بنسټ له طالبان وخت چې هر سجر د خبريال او د هغه افغان همکار له بنده خوشی کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په اعلامیه کې راغلي آیوار شیرر د افغانستان د تیرو 30 کلونو پاره د یو مستند فلم د جوړولو لپاره 13 فبروري میاشت کابل ته تللی و. د سی پی جی اعلامیه زیاتوي د طالبانو لخوا د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو نیول او پر دوی فشار راوستل له دې ډلې د امریکایي فلم جوړونکي آیوار شیرر او د هغه د افغان همکار فیض الله فیض نیول په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د دې ډلې نجمنتیا ښیي. دا بنسټ د یوې باخبره سرچینې له قوله لیکي د امریکایي خبريال او فلم جوړونکي لنیول وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پښتون ګرویګونو لپاره احضار شوی هم دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي آیوار شیرر تر سپتمبر میاشتې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ویزه او تر خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کار جواز هم درلود. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د دوه با خبره خبريالانو له قوله د دې قضیه په اړه په خپل اعلامیه کې زیاته کړې د آیوار شیرر او فیض الله فیض لومړني اسناد د طالبانو لخوا څېړل شوی او د دواړو ته د جاسوس خطاب کړي. د دې راپور پر بنسټ د دې دواړو د نیولو لپاره نږدې 500 تنه وسوال طالبان راغلي وو پر دوی سترګې تړلې او بیا یې نامعلوم ځای ته وړي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ځنې بنسټونه هم وایي تر اوسه د آیوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ مسؤل محمد ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
اگر میخواین
که غواړی چې په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو کار لمنځه ولاړ نشي او شکایتونه په قانوني ډول وڅېړل شي باید د شکایتونو ته رسیدو کمیسون رامسته شي. لدی پرته د خبريالانو هر ډول نیونه څارنه سپکاوي او حل ټکول د دوی د شمنو او د افغانستان د ټولیز رسنیو د قانون خلاف شمیرل کیږي.
قانون رسنه همګانی افغانستان تنداشته میشه.
خو خغلی کریمی مشخصا د آیوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو پاړه څونه ویل د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په خپل راپور کې د دوه با خبر سرچینو له قوله د حمله کړی چې د جولای میاشت په لومړیو کې د طالبانو د استخبارات څو تنو هغه من مستون چې شیرر په کمیشتو او پلاټ او له هغه د کار د اوسېدو پاړه پښتني هم وکړي. دا په تاسو حال کې چې طالبانو بیا ځلی واکته لر رسیدو سره ډیر شمیر خبريالان نیولي شکنجه کړي او ترخواي مدني فعالان هم غواخلي او یې هم زنداني کړي دي.
که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه د توانیدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 14 د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو د حقونو د نقص یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیا او چین تر دوشنبې ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر موجه بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بتک بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید له ورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او ده د چا په ګټم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ضبط شوې او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له له نوملار څخه دوو کسانو نمونه وويستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستلو تورن دي. مستمر د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پریکړه د دوشنبه په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غوښتل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي، د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له روسیې سره افغانستان ته د 1,000,000 مټریک ټنو تیلو د واردولو پر سر خبرې روانې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي تاییدوي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی چې روسیې ته د جنوبي آسیا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د پنګونې هڅولو په موخه ناسته کې د ګډون په موخه تللی، روسیې چارواکو سره افغانستان ته د 1,000,000 میټریک ټنو تیلو پر واردولو خبرې پیل کړې دي. د دغه وزارت د رسنیو برخې مسؤل احمد جاوید دبیر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات غواړي ډاټمنو او پراخو نړیوالو بازارونو ته لاسرسی ولري، نو د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ د وزیر پونشری یو پلاوی مسکو ته سفر کړی. هلته د روسیې بیلابیلو ادارو چارواکو سره خبرې کړي، په ځانګړې توګه له 1,000,000 زیاتو نفتي موادو د پیرلو په اړه، همدارنګه د خوراکي توکو د پیرلو موضوع هم تر بحث لاندې ده.
امریکا هغ ټلویزیون د ځینو روسیې رسنیو د راپورونو په حواله خبر ورکړی چې دا 1,000,000 میټریک ټن نفتي توکي ممکن د ممیزو د درملو د خامو موادو او منرالونو په بدل کې له روسیې وپیرل سي. خو ښاغلی دبیر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره میاشت له ګاونډي هیواد ایران سره د 350,000 میټریک ټنو تیلو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. یو شمېر کابل ښاریان او د تیلو کاروباریان د دغو خبرو هرکلی کوي او وایي دا چاره به په دې حاکم اقتصادي کړکیچ کې خلکو سره مرسته وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوړ قیمتونه تادیا کو دلته زمای هم پر رسیدو دا نو کچری په نفتی موادو د سون توک کې په نرخونو کې کمال ایران سیدا به نو د سون هم ایجاد کی او دا اقدام چې طالبان د روسیې سره د تیلو کوم نوې پروتوکولونه امضا کړی مهم ګام دا.
د تیلو دی او ټانک مشر نجیب الله وای چې مو د مخ کې د 1 لیتر ډیزل او تیلو بای ان تر 120 افغانۍ لوړې سبب خوب خبره ای له غوړسته چې ایران سره د نفتی توکو د واردولو تړون وسه اوس 1 لیتر ډیزل تیل په 90 افغانۍ سوي دي. د هغه خبره اوس مهال 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ دي خو مخکې 115 افغانۍ و. نو موري د تیلو د بایو د لوړیدو دلایل داسې بیان کړل.
دلته چې د خلک ډیر پورته شول غیر د قرارداتونو دلته تیل کم او خلکو تیل نه راوړل. یو څه ملاحظات امارات هم لرو د سی پی کیفه د تیل نه پریښودل بند و
د تیلو دغه کاروباریان وایي اوس مهال د تیل په پرتله د تیلو تقاضا ځکه کمه سوي چې نړیوال ځواکونه نسته د هغوی د تجهیزاتو لپاره ډیر کارول کېدل. بلخوا په خبره یې اوس مهال د خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو اکثره خلک موټر نه لري او په کورونو کې هم له برېښنا کار اخلي. وروسته له هغې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوالو له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه محدوده کړه، د ټولو نورو برخو تر څنګ د نفتي موادو پر بیو هم زیات اغیز کړی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې 25,000,000 خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په 6 په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې. ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي.
باقی دوانه در اول سوی صدا تقریبا 35 میلیون ډالر پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سو میلیون ډالر او شپږ نیم سو میلیون ډالر پر ارزښت پورې پرمې ورکړي، خو راغلي د 35 میلیون ډالر او دوا په قانوني لارو باندې.
نو موري ټینګار وکړ چې د درمل د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټول فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر شپ کورنۍ کې ناروغ لري، وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او د دې د معایناتو ستونزه بل خواته ده چې مونږ وسط لاسو ګریوان یو. اکثره وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو، ولې کله چې مونږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو.
بل خوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤل نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته، یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هېڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې، کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کښت نه بندي، خلک بخې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د یارات و د غوارماش کرا 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو درې لتر غوړي 1500 افغانۍ تر رسیدلې، یو بوجي وړه ورسوله 3000 افغانۍ ته، خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسد الله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتک د کلو خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړی سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ د هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسوال هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د غود کلیو فصلونه، کاریزونه، برمی عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو مال لوړک مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت مزور سوال دې ډېر توجه کوي. ول ازادي اډو مې له دازمه پیغام نشه.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احاط راغلی و، خو صرف یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښي وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمک پختو خبری مجلام دالتا پای ترسیگی پا سٹیڈیو کی زمک همکار جکفر احمدی پا دری جبه که بتاسته دری خبری مجلام ولندی کلیستلی مشای احمدی سای
تشکر از شما فریده جان، شما سلامت.